سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجیدی تاسې ازادي رادیو ته غواګی است مخکې تر دې چې د نن ورځې مطالبه تل شو خبرونه په کندز کې د طالبان امنیتي چارواکي وایي د کابل بانک د ودانۍ مخې ته په وزن بجون کې حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. ریوټرز خبري اژانس د امنیت قمندانۍ د بن جمعالدین خاکسار له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي په وژل شوي کې د طالبانو وسلوالو او ملکي وګړو شامل دي. د ریوټرز په راپور کې د ښاغلي خاکسار له قوله راغلي چې بریدګر خپل چاودیدونکي مواد د کابل بانک د ودانۍ مخې ته والوزول. د دې برید پړه تر څو کومې ډلې نه ده منلې. د عملی ورځو وروسته لاغې کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د ګواښونو په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سازولې مرستیالې دروتی اشی پرونی غونډه ته ویل چې متحده ایالات په افغانستان او پاکستان کې داعش ډلې ته د خلکو د استخدام لپاره اندېښنه لري. د اجدلی په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي. د لیندې پر یوشتمه د طالبان د حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن قنی د وژنې په ګډون د غنو هغو حملو پر منلې ده چې ډیره انساني مرګ ژوبلې اړولې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې اتشته خراسان څنګه فعالیتونه تصادفي او بدلیل نه دي. واسلین بنزیا په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بیګانه غونډه کې دا وکړه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له امریکا پاتې شوی وسلو ته د داعش په څیر د ترګرو ډلو د لاسرسي مخه سمه نه ده نیولې. هغه زیاته کړه چې له افغانستانه د ناټو په وتلو کې ګډوډي د دې سبب شو چې ګڼې وسلې پاتې شي او بل اخره د داعش لاسته ولویږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان په اړه په ځانګړې غونډه کې پر دې بحث وشو چې د افغانستان او سیمې لپاره یو ترهګریز ګواښ دی. یو ایرانی چارواکی وایي هغه 250 تنه افغانان بیرته افغانستان ته ستنې کړي دي چې قانوني استادې نه درلودل او په ګډ زراعت کې په واورو او طوفان کې گیر پاتې وو. د تیبیاب د خار عمومي څارنوال حجت صدیقي پرون ویل چې د افغان کډوالو هڅه کوله له غیر قانوني لارو ایران ته ننوځي. هغه زیاته کړه چې دا د ایران قلمرو ته د ننوتو پر مهال په درنو واورو کې بن پاتې شول او د ایران امنیتي ځواکونو له پیژندنې وروسته وژغورل شول. په عین حال کې د ایران رسنیو راپورونو له مخې د سیستان بلوچستان ولایت د زابل سیمې د پولیسو قماندان علي اکبر حبيبي ویلي دي چې په تیری وونی کې 102 ویتن افغانان چې قانوني اسناد نه لرل نیول شو دي. ایران په دې وروستیو کې دغه افغان کډوالو د استلو لړۍ چټک کړي ده چې دوی غیر قانوني کډوال بولي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له فلسطیني حماس ډلې غوښتي دي چې د اسرایلی بارمته او د خوشکولو لړۍ ته د دوام ورکړي. انټونی ګوترش د غوښتنه نن یو ورځ وروسته لغوه کړه چې حماس ډلې د بارمته او د خوشکولو د لړۍ د زندولو پلان اعلان کړ. خاغلی ګوترش په خپل بیان کې ویلي دي چې باید د شخړو د بیا پیل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخاوني ول شي چې یو ځل بیا په غزه کې د لوی تراژیدي سبب کېدای شي. حماس چې امریکا او اروپا ټوله نه ترورسي ډله بولي پرون د شنبې اعلان وکړ چې د اسرایلی بارمته او د خوشې کول بهیر به د هغه څه په خاطر چې د ډلې د غزې له اوربند څخه د اسرایلو سرغړونه بللې ده پر بلې خبرتیا وزن لري. د حماس د اعلان د غزې د جګړې د بیا پیل ویره رامنځته کړې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. کندز کې 14 مرګ ژوبل اړولې ده.
په دغه 14 کې ویل کېږي چې څلور ډېر ځان دي.
نن د فبروري 18 په ساينس کې د نجونو نړیواله ورځ ده.
موږ د ساينس، طب او نور علومو په برخه کې د ښځو د سرګند رول شاهدان یو. په افغانستان کې هم د سل کال راهیسې ښځو د زده کړې په ډګر کې لوی مقامونه ترلاسه کړي دي.
او روزګان کې خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي.
دی په خدمات کې ډیر دغه راغلي ګرچا راغلي دي.
خبرونه کې نور پرونه هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
کندز ښار کې نن سهار یې 14 د طالب چارواکو په وینا 15 کسان وژلي او نورې ټپین کړي دي. 14 کندز ښار کې د کابل بانک د ویڅنګ مخته شوې ده چیرې چې د طالبانو د حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپل ماشونو اخیستلو او بانکي معاملو لپاره راټول شوي وو. خو په کندز کې لږ تر لږه 2000 سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شوي شمېر له 1400 خوده دی. د پیښې عیني شاهدان هم وایي چې 14 درنه وه او ممکن تلفات هم ډیر وي. دوی وایي دا 14 سیمې مخالب ځواکونو کله بند کړي او چاته د ورتګ اجازه نه ورکوي. د پیښه مسولیت روسا چا نه دی منلی. نور جزئیات د کرام الله کرام پر راپور کې.
په کندوز کې طالب سیمه ایز چارواکي وایي د نن سهار په 14 کې چې په کندوز ښار کې د کابل بانک د وی څنګه مخې ته شوی 15 تنه وژل شوی او وطن نور ټپین شوی. دا خبره د کندوز لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان جمعالدین خاکسار رویټرز خبري ایجنسی ته کړي او ویلي دي دا یو انتحاري حمله وه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم رسنیو ته په پیښه کې د مرګ ژوبلې همدا شمیر تایید کړي او ویلي دي چې په دوی کې د طالبانو د حکومت کارکونکي د بانک امنیتي ساتونکي او ولسی وګړي شامل دي. خو په کندوز کې لګتر لګه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شوي شمیر لسوارلس تر ولس تنو خودلې. دغه سرچینو د موضوع د حساسیت لامل د نوم او غږ د نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د کندوز ښار د څلورمې امنیتي حوزې د بلوک قومندان او د کندوز پوهنتون یو استاد هم شامل دي. د پیښې یعنی شاهدان وایي پیښه شاوخوا 8 بجې رامنځته شوه. دوی وایي د 14 غږ تر لرې لورو ځایونو اورېدل شوی چې لاملې ښایي درانه تلفات اوښتي وي. د کندوز ښار یو اوسیدونکي او د پیښې یعنی شاهد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
نن کندوز ولایت کابل بانک مخې ته یو انفجار وشو. په دې انفجار کې ګڼ شمېر مشاهدین چې راټول شوي وو خپل معاشات واخلي. په ساعت 8 بجو سکه ماتنی میوی چې یاد انفجار تر سره شوی ده ګڼ شمېر مجاهدین زخمیان شوي دي.
د کندوز یو سیمه ایز خبریال د نوم د نخبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې سیمه د امنیتي ځواکونو له لوري کلا بند شوي او هیڅ چاته حالته د تګ اجازه نه ورکوي. د وایي له 14 وروسته یې ګڼ امبولانسونه ولیدل چې د پیښې د سیمې ټپیان او مړي د کندوز د 211 عمري قول اردو روغتون ته انتقالول.
زخمیان عمری قول اردو شفاخانه ته انتقال شوی دی. په دغه 14 کې ویل کېږي چې تلفات ډېر زیات دي خو لا تر اوسه پورې په دغه اړه کره او تایید شوي معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
کندوز کې د طالبانو حکومت سیمه ایزو امنیتي چارواکو ویلي چې تر اوسه د دې پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیول شوی. تر اوسه د پیښې مسولیت هم کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. خو له دې وړاندې د کندوز او کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې را درامنځته شویو پیښو مسولیت تر ډېره داعش وسلوالو منلی دی. هغه ډله چې په افغانستان او سیمه کې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه نړیوال هم اندېښمن دي. همدا یوه ورځ وړاندې په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې په دې اړه اندېښنه وښودل شوه. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څانګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په دې هیواد کې داعش ډله ځپلې خو په افغانستان کې واقع ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنې د ډېرې پیښو مسولیت داعش ډلې منلې. د تیر 2024 د ډسمبر په 11 په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګ بریت مسولیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
نن د فبروري ولسم په ساينس کې د جنو خزو نړیواله ورځ دا ورځ د مال رسی چې افغانستان کې نږدې سلور کال کې چې افغان جنو له زده‌کړو محروم دي. یو شمیر دوی یو د زده‌کړې د برخې فعالان وایي چې افغان جنو ته د تعلیم زمينه برابر شي کولای شي د بیلابیلو علومو برخو کې لا ډیره ویډونه خپل کړي. په دې اړه نور حال د دې سپګمې پرپور کې د افغانستان د جنو د روباتیک ټیم دی وغړي سره هغه کېدلی دی.
We believe in a future where all Afghan girls can learn and thrive. On World Science Day, we celebrate the power of science to transform lives and call for equal access to education.
غزل صالحی چې د افغانستان د جنود روباتیک ټیم تر ټولو ځوان غړی د توانې دلې چې د 2024 کال فرست ګلوبل چیلنج سیالیو کې د خپل ټیم په ستازي توپ د سیفټی اوارد او میډیا چیلنج مډالونه ترلاسه کړی. نو موري ازادي راډيو ته وویل چې د ټولو افغان جنونو لپاره د زده کړې برابر حق غواړي.
موږ د نړیوالو سیالیو لارې د جنسیتي او کلتوري خندونو ماتولو ته دوام ورکوو او خو یو چې افغان جنونی ان په سختو شرایطو کې هم بریا ترلاسه کولای شي. هر ګام چې اخلو په افغانستان کې او تر دې ورخوا د نجونو لپاره الهام بخون کړي سو خپل هیلو ته ورسیږو. ستکړه بشري حق دی لا خونځي د نجونو منه کول نه یوازې دوی بلکې د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. پریږدي چې نجونې ستکړه وکړي او د روښانه راتلونکي په جوړولو کې برخه واخلي.
شمسی علی زاده چې د 1999 المریز کال د کانکور اول نمره وا او اوس مهال په ترکیه کې د طب په څنګه کې زده کړې کوي هم وایي چې افغانانو جنو ته د زده کړې اجازه ورکړل شي کولای شي بیلابیلو په ځانګړي ډول د ساينس په برخه کې ستره لاسته راوړنې ولري. نو موري وویل سره لدی چې هر ورځ خپل موخو ته نږدې کیږي خو د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
ایکه امروز رویای دیروز
د شزنن د خپل لیدلی خوب ژوندۍ مثال یم او دا ډاکټر کیدو هلی زلی کوم داس مال لپاره هم د خوشاله زید او هم د غم خوشاله يم زکه هر ورځ خپل مخې ته نکتی کیګم خو هر نوی کلمه چې زکوم د افغانان جون د ستکړو محرومیت راته یادې کی د راتلونکي نصر ګندواله او د هیوات برخلیک زموږ ټول افغان خو زته که په داخل کې دی او که بهر یو ذهني بوختیا ګرځیدلې ده
چه در داخل کشور چه برای کسایی که موقتاً در خارج کشور مصروف تحصیل هستن به یک مشغله ذهنی تبدیل شده.
نادیا چې د کابل اوسیدون کې داولش بګم ټولګي پورتل زده کړو راګرځول شوی وایي غوښتل یې یو انجینر شي او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
ما غوښتل چې انجینر شم او خپل هیواد ته خدمت وکړم خو له زده کړو محروم شوم. ما په افغان ترک ښوونځي کې د ریاضیاتو په یو سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی و او باید زده کړو ته مې دوام ورکړی وی خو موږ له ښوونځي بې برخې شو. بې هم تسلیم شوي نه یم. د خپل ښوونځي کتابونه لولم. هر کال نوي کتابونه ترلاسه کوم او زده کړې ته ادامه ورکوم.
د زده کړو د برخې فعالان له دې ډلې فضل هادي وزین خبرداري ورکوي چې له زده کړو د نجونو دوامداره محرومیت افغانستان د جهالت تیارو ته بیایي او دا یو ستر ناورین بولي.
موږ د ساينس، طب او نورو علومو په برخه کې د ښځو د سرګند رول شاهدان یو. په افغانستان کې هم له سل کال راهیسې ښځو د زده کړې په ډګر کې لوی مقامونه ترلاسه کړي دي، مګر بدبختانه له څلورو کلونو راهیسې نجونې له زده کړو بې برخې شوي. دا یو ستر ناورین دی چې جبران ناشونی دی.
د بشري حقوقو فعالان له طالبانو غواړي چې نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. د بشري حقوقو فعاله نفیسه بهار وایي
افغان شوزو او نجونو په ساينس او ټکنالوژي برخو کې ستر پرمختګونه کړي وو. د افغان جنو روباتیک ټیم لاسته راوړنی د کانکور اول نمره جنی هغه چې بهرنوی په هنتونونو ته بورسیه ترلاسه کړي وي او سلګونو نوري تکړه شدي. دا ټول د افغانستان د پرمختګ نشوي خو له څلورو قانونو راهسي طالبانو شدي په کورونو کې باندې کړي دي او له هر ډول زده کړو او پرمختګ څخه یې منې کړي دي. دا یو ساری بشری سرغړونه ده.
د فبروري 11 په ساينس کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی لخوا ښځو ته د علومو، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او د ریاضیاتو په برخو کې د برابر لاسرسي او ګډون په موخه نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 3.3% په نړۍ کې ښځې دي. په داسې حال کې چې د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 15 مسلکي کسانو کې یو ښځه ده. د غشان د علومو د ملي اکاډمۍ 12% غړي ښځې دي. په داسې حال کې چې نړۍ د ساينس په برخه کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ لمانځي. طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. د 2022 کال په ډسمبر کې یې په هنتونونو ته د دوی پتاګ هم بندیز ولګولو او د 2024 کال په دسمبر کې بیا ان طبي انسټیټیوټونو ته لتګ هم راوګرځول شوې.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي لاماس ډلې غوښتي دي چې د اسرایلو برمته او د خوشي کولو بهیر وندروي. انټونیو ګوتریش دا څرګندونه نن وکړي او دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې پرون د برمته او د خوشي کولو د بهیر د ځنډولو د پلان خبر ورکړ او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ډلې ته خبرداري ورکړ چې ټول اسرایلی برمته د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشي کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن په یو بیان کې پر حماس ډلې غږ وکړ چې د اسرایلی برمته او خوشي کولو ته له پلان سره سم دوام ورکړي. خغلی ګوتریش پر خپل ایکس پڼول کل چې موږ باید د شخړو د بیا پیل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخاوني سو چې په غزه کې د یوې لوی تراژیدي سبب کېدای شي. غلی کلی دی چې دواړه لوري باید د غزې د اوربند موافقه په اساس پر خپل ژمنو عمل وکړي. د حماس او اسرائیل ترمنز اوربند چې د جنوري په 19 نافذ شو په غزه کې هغه جګړه تر ډیره بند کړه چې لڅ باندې 15 میاشتو راهیسې روانه وه او په ترڅ کې د اسرائیلو له زندانونو څخه د سلګونه فلسطینی بندیانو په بدل کې په 15 پړاوونو کې اسرائیلي برمته خوشی شول. خو پرون دوشنبه د ازدین القسام د لوا په نوم د حماس ډلې پوځي څنګه اعلان وکړ چې د اسرائیلي برمتو د خوشی کولو بل پړاو به چې د روان شنبه پورس په پام کې وو تر بلې خبرتیا پورې وزندوي. القسام پر اسرائیل تور ولګاو چې د غزې د دریو اوسیدونکو د وژنې او غزې ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډون د اوربان له مقرراتو سرغړونه کړې ده. حماس وروسته بیا وویل چې دا خبرداري ځکه 15 ورځې مخکې ورکړ چې منځګړي هیوادونه قطر، مصر او متحد ایالات د اوربان د موادو رعایت ته د اسرائیلو د هڅولو لپاره کافي وخت ولري. له دې لاندې وروسته اسرائیلو په خبرګون کې وویل چې پوځ د هر راز احتمالي وضعیت پر وړاندې ځواب ویلو ته چمتو دی. د لنج وروسته له هغه نور هم لوی شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې که د شنبه ورځې تر غرمې پورې ټول اسرائیلي برمته خوشی نشي نو دای به د غزې د اوربند موافقه باطل کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د ښاغلي ترامپ ګواښته په غبرګون کې وویل چې اسرائیلي برمته به یوازې هغه مهال خپلو کورونو ته ستانه شي چې د غزې اوربند رعایت شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي سامي ابو زهوري رویټرز خبري آژانس ته وویل ترامپ باید دا خبره په یاد ولري چې دلته یو موافقه شوي او دواړه اړخونه یې باید رعایت کړي. خغلی ترامپ له دې مخکې دا وړاندیز هم کړی و چې د غزې څخه باندې 2 میلیون اوسیدونکي دي ووزي او د دې سیمې کنټرول دی امریکا په لاس کې واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ورزګان ولایت خلک د مخابراتي شبکو د ټیر کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي. هغه وایي چې په لرو سیمو کې فعالیت نه لري او ته په هغه سیمو کې چې مخابراتي شبکې شتون لري کیفیت د خلکو د تمو سره سم نه دی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیا خورا لوړه ده خو کیفیت یې ټیټ دی او د مصارف بې ځای دي. د ارزګان ولایت د مخابراتو ریاست مسؤل وایي چې د دغه ولایت 80% سیمې اوس د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي. نورحال په دې راپور کې
د ارزګان ولایت خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت لري. هغه وایي په لرو پرتو سیمو کې د دې شبکو فعالیت نسته او حتی په هغه سیمو کې چې شبکې شتون لري کیفیت یې د خلکو د تمو سره سم نه دی. دوی وایي د انټرنیټ او غږیزې اړیکو بیې خورا لوړې دي خو کیفیت یې ټیټ دی چې د خلکو پیسې بې ځایه مصرفوي. اوسیدونکي له دولته غوښتنه کوي چې د مخابراتي شبکو په اړه جدي څارنه وکړي. د ارزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
دی په خدمات کې ډیر دغه راغلي ګلچا راغلي چې کله نه کې بنیس که په خوا پرتل ډیر کم دغه کار نه کله په غوال سره کې چکه وځي ډیر خدمات په خوا پرتل ډیر کم سوي دا
د بسم سم کار خورور مش په شل واره کې واړی کنه رخيږي مش دغه غوسه دغه خوښ لرو ورورش د شبکې راپاله کې کار نه کوي بسم پر مخ خوشتنه مدغه د چرسمه کې راپاله کې کار نه کوي بالا په شل واره کې واپلر کار د خوندور نه کوي.
د ورزګان ولایت د یو شمیر لیرو پروتو سیمې وسیدونکې بیا وایي چې د دوی سیمې خو بيخي د مخابراتي شبکو له فعالیت څخه محروم دي. دی وایي که څه هم اوس په هیواد کې امن دی او هرې سیمې ته دوی کولای سي چې سفر وکړي خو بیا یې هم په سیمه کې مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
مخابراتي شبکې خو زموږ په سیمه کې هیڅ کار نه کوي ځکه موږ ډېر سره په مشکل کې یو. نو موږ چې یو ضرور کاري موږ یا د غره سر ته یا د غونډۍ لوړ ټپو ته خېژو نو بیا خپل مشکل دغه ځای څخه
راغلی یم چې هلته ټلیفون کار نه کول انټرنیټ م لاسرسی نه درلودی ځینې پی ډی ایف کتابو ته ما ضرورت درلودی چې د انټرنیټ را ډاونلوډ کړم خو هلته انټرنیټ خو څکه حتی د اړیکې نیولو لپاره یعنې د جنګولو لپاره موږ یو لوړې غونډې ته یو لوړ ځای ته خېژو تر څو د چا سره اړیکه ونیسو. نو زه اوس بازار ته شاته په دې راغلی یم چې د انټرنیټ څخه خپل کار واخلم. هلته انټرنیټ کار نه راته کوي. غوښتنه دغه ده چې هلته انټرنونه راته نصب کړي تر څو موږ په خپل کور کې د انټرنیټ او د زنګ وهلو دپاره استفاده ځینې وکړو.
بل خوا بیا د اروزګان ولایت د مخابراتو ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت تاتیا سلنه سیمې اوس د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي. ملا زین الله فاروقی د اروزګان ولایت د مخابراتو رئیس دی.
وس الحمدلله پر روزګان ولایت پر ټول ولسوالۍ کې انټرنیټي خدمات وړاندې سوي دي او ځګیش خدمات وړاندې سوي دي. تقریبا په سل کې اتیا فیصد ځګیش خدمات رسیدلې دي. د ساحې په دتی چې پر روزګان ولایت کې هغه یو ډیر غرنی ساحې دي، ان شاء الله پر راتلونکي کال کې به له موږ انټرنیټي او ځګیش خدمات
په روزګان ولایت کې څلور مخابراتي شبکې فعالیت لري. افغان بیسیم، ایم ټی ان، روشن او اتصالات. خو یوازې افغان بیسیم شبکه ده چې د اروزګان ولایت ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې راوستلې دي، خو سره له دې خلک یې له خدماتو راضي نه دي.
کندهار کې مزدوران د کار لنشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کندهار کې ورځیني مزدوران وایي د کار نشتوالي او اقتصادي ستونزې ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. د دوی په وینا له سهاره تر ماښامه د کار په لټه کې وي، خو اکثره ورځو د مزدورۍ په موندلو بریالي نه کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
کندهار ښار په زړه کې د مدد څلور لارې په څیر ځایونو کې هر ورځ لسکونه مزدوران د کار په تمه راټولېږي. ځوانان او سپین ږیري د سړک پر غاړه له هر تیرودونکي وسایط څخه د کار هیله لري، خو ډیری وختونه هغوی د کار په موندلو بریالي نسي او ناهیلي خپلو کورونو ته ستنیږي. سید احمد چې هر ورځ د کار په تمه دلته راځي وایي ډیری وختونه ناهیلی کور ته ځي. دا غ په وینا په ژمي کې د کارمندلو ستونزه نور هم ډیریږي، ځکه د ساختماني چارو په څیر ډیری کارونه په دې موسم کې ټکنی وي.
دا ژمي کې را شروع شوی دی، نو وسوي په دا ژمي کې بس کارونه سره سکوت شوی دی، سره کمزور دي کارونه نسته. ټول دا انسانان ته سوینه چې ګر راځي بیا کار دی، بیا کار یې سدا چې یو نیمه بجا یو بجا وخت دی، دا ګر بیا کار سره ناس کار نه دی روپی دا سوي درو وسه پر دا ټول ژمي دا کم بیا کار په بیا کار کې رواني مخلوق واجر ټول دا یخه کار نس کوله، بل کار نسته، کار نسته، کارم مشکلات دا چې کار نسته. ساجي حالت هم دا سره زی په دې مرخه وګه ټوګه په پاغه ورځ وخرو روزانه د روزانه حساب دی، او دا چې دغه سرمایه نه شي نهسته بس په پور کوم چلو برغه مو کسر.
په دې ورستی کې هیوات د زرګونو کډوالو راستنېدو د بیکاری ستونزه نور هم زیاته کړې ده. عبدالغفار چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه کندهار ته راستنسوي وایي هغه د خپل کورنۍ یوازنې سرپرستی، خو دلته د ورځې په اوږدو کې هم د کار موندلو چانس نه لري.
د پاکستان سماجر هم چې راغلی یم، نه خواري سره نه روزګاري شی نسته. د کور سرپرست زه یم چې ګټه مې هر څه پیدا کېږي، په ورځ دوې درې کې خواري پیدا سي، کله نسي پیدا به الله پر دا چوک ناست ماښام بېرته کور ته ولاړ سوز وچ وړو باندې ریان دونه شی ولا کړه رو. پاکستان کې ما دا روزانه کو دغه ځای چې راوښتل ته بېخي د رقم چې وچ دغه یو نه یو مرسته نه یو شی سره سوی د دادی در داوس پورې ولاړ حالته کارونه و شو دغه یو روزګار و دغه ولاد و ولته میخي ډیر وخت یې کړی دلته چراغلی ولاکه زیر معلوم دی. د خواري دغه بس دغه چوک ترازو کله روزانه په دوه درې ورځ کې کار پیدا سي، کله نس پیدا بس به تبلا سکورته.
په کندهار کې د بیکاری د زیاتېدو لامل د ټولنې بې وزله طبقه په ځانګړي توګه غیزمنه سوي ده. یو شمیر مزدوران وایي د بیکاری کچه نه یوازې د کندهار بلکې د نورو ولایتونو خلکو ته هم زیاته ننګونه ده. دا غوی په وینا ډیری کسان له نور سیمو څخه هم د کار په هیله کندهار ته راځي، خو د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له امله ټول مزدوران دایمي کار نسي موندلای. نعمت الله او محمد قاسم چې دواړه د کندهار اوسیدونکي دی وایي د طالبانو حکومت باید د ساختماني او نورو پروژو له لارې دایمي کارونه برابر کړي.
د وو غرغنده او سرازو پر دغه بسکله باندې بالا دلته چراسه بیکار یو بدلته همیشته همیشته بیکار کښنستلی اند بالا کار نسته. د ولای صدغه غواړو چند بالا کارونه را پیدا کی یو کار وکي یو ژوند وکند بالا ترګور د پاره کار بس دایمي کار اند بالا ختای بالا سره شخن کینو کار نه نو برمردل تاسو کوچ پجا جوړو چې ناسه په شیدان چوک لا.
دغه مجبوری حالت چې ګرد په دایرو کې سره ناشته د دغه ځوانان چې ویني ګرد ګرور کور زای بچان نه پات دي مګر دلته د ناشته زایم نه لري په بازار کې نه پریږدي دلته اوس د دایرو کې ناشته ګرور هر سړی په خپل ماشام روډي پورې اړیاندي یو د وطن خلک دی یو هغه سره سره د لیر زوی سره غلګ
حاتم وکړه چې په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خپلې دوه پوری خبرو کولو ته حاضر نسول
facebook.com/azadiradio
په کندز ښار کې نن سهار یوې چاودنې د طالب چارواکو په وینا 15 کسان وژلي او نورې ټپیان کړي دي. چاودنه کندز ښار کې د کابل بانک د یوې څانګې مخته شوې ده چیرې چې د طالبانو د حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپلو معاشونو اخیستلو او بانکي معاملو لپاره راټول شوي وو. پر همدې موضوع سره د پرزیدلې جمهوري نظام د وسله والو ځواکونو ویان ښاغلی جنرال اجمل عمر شینواری د تلیفون پر کرښه وصل شو دی. سلامونه شینواری، څه وخت په خیر کړې چې د ډول پیښې د څه ښکارندوی کوي؟
وعلیکم السلام احمد زی صاحب، من تاسو د بلنینه وګوري دا لمړنۍ پیښم نه ده او وروستۍ پیښم نه ده. پس له دې نه چې طالبان حاکمیت ته رسیدلی دي، دوی هغه کوم ډاټ کاذب ډاټ چې ولست او نړیوالو ته ورکړی وو او فهم ترتیب هغه کوم کاذب غرور چې لري فقط او فقط د هغې پایلې دو ترلاسه کوي، په دې چې د امنیت راوستل او د امنیت ساتل دا پرته د یو تخصصي بشري ظرفیت نه او هغه کم تخنیکی وسایل چې په امنیتي چارو کې دا غینه ګټه پورته کوي، هغه ته هم بشري ظرفیت ته اړتیا ده. چې په ټوله کې متاسفانه اوسنی حاکمان هغه واقعي ظرفیتونو ته او تخصصي مسایلو ته ځانګړې پاملرنه نه کوي، دوی په خپل منځي اختلافات او ناندريو او د قدرت تویش اختري هغه اصلي مسولیتونه ورنه په پراته د امنیتی چارو نه په ټولو برخو کې د دوی نه هر څه پاتې دي او دوی هغه کوم دهشت او وحشت په بنسټ چې کوم امنیت لومړی سر کې تامین شوی او هغه هم د جمهوریت نه پاتې امنیت او فدای چې په جمهوریت کې یوازینې دله چې امنیت غواخه دوی خپل وو او په پایله کې کله چې دوی جمهوریت د وسلې په زور باندې سقوط ک سیاسی ډګر کې البته نو د داغې نه روسته دوی ته یو کاسب غرور پیدا شوه دی چې ګویا چې دی
حق یو بل مسله شنواره سپچې افغانستان کې د خامنتی وضعیت ادا کیږي کبه دا غډول 14 کېږي لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل چې دا بنر لمړنۍ وي نه به ورستۍ وي. دا غډول 14 بیا څومره دغه د خ امنیتی وضعیت ادا وی چکیږي ننګولې شي
تاسو ګورئ په هیڅ ډول باندې امنیت حالت نشته. امنیت نه موږ کوم هغه فزیکی امنیت چې مو هغه صرف او صرف هغه د وحشت او د دهشت د لیارې رامنځته شوی او د هغې ترڅنګ په جمهوریت په وخت کې یوازینی ډله چې امنیت یې ګواښه همدوی خپله وو. ولې اوس کوم حالت چې دی، اوس خو په افغانستان کې متعددې تروریستي شبکې فعاله دي چې هغه خپله د اوسني حاکمانو دپاره لوی ګواښ دی او پرته د ټولو هغه کړنو چې دوی ادا کوي امنیت یوازې فزیکی امنیت نه لري. د افغانستان ولس، د افغانستان جغرافیا نه رواني امنیت لري، نه څوک شخصي امنیت لري، نه اپراتیفي امنیت لري، نه کاری امنیت لري، نه د پرمختګ امنیت شته ده. نو هغه اداوی اصلا بی ځای دی او دا د امنیت تعمیلیدلو ادا مطلقاً کاذبه ادا ده او بل په امنیت کې لوی رول خپل ولس او خلک لوبي. مګر متاسفانه چې دوی د ولس او د خلکو هیڅ غوښتنې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب هم نه دی ورکړی او د دوه کړنو ته چې ګورو موږ د دونه داخله هم نه کولای شو.
او وروسته کې شینوار صاحب کراته وي چې دغه تاسو د تروسي ډلو یادونه وکړه که دغه ډلې موجود وي یا دغه ډول چاودنې بیا کېده بیا څومره د خطر زنګ د روان امنیتي وضعیت لپاره کېدلی شي؟
دا مطلقا د خطر زنګ نه هم اوس خبره تیر شوې ده. خطر زنګ هغه وخت کې چې د امنیتي اړخه چې یو غواخ متوجي ولې دا غي غواخ پاکل باندې اندېښنه موجوده وي، اوس د اندېښنې نه خبره وتل ده. اوس عملا کم د دوی مخالفین چې په مختلفو برخو کې په ځانګړي ډول د داعش خراسان ترهګر ډله چې هغه اوس عملیاتي کچې ته وتل دي، کله چې په پوځي لحاظ یا استخباراتي لحاظ یو ډله عملیاتي کچ ته وزي هغه حتی رسیدلی چې نور په ځان بسای او دا ډاډ تر لاسه کړی چې هغه عملیات تر سره کولای شي. او
دوی ډیر ځتمنانه د
مالی
ډیر زاته مننه کوم شین مرسد چې موږ سره مو خبرونه کې ګډون کړی وو. درنو اوریدونکو د 15 دقیقې پس خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت د مزګر سلور بجې شي. تاسو د ازادۍ رادیو اوریدونکو استې په کندز کې د طالبان امنیتي چارواکو چې د کابل بانک د ودانۍ مخې ته په ځان وژنې کې حمله کې 15 کسان وژل شو دي. ریوټرز خبري اژانس د امنیت قمندانې د وان جمدین خاکسر له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وای په وژل شو کې د طالب وسلوالو او ملکی وګړي شامل دي. د ریوټرز په راپور کې د خغل خاکسر له قوله راغلی چې بریدګر خپل چادونکو مواد د کابل بانک د ودانۍ مخې ته والوزول. د دې بریټ پړه تر اوسه کومې ډلې ندمنلې د عملی و او راز روس تلغه کی چې د ملګرو ملتون امنیت شورا په وغونډه کې په افغانستان او سیمه کې د دشتلې د خراسان څنګه د غوښونو پړه باس وکړ. په ملګرو ملتون کې د امریکا د استازولي مرسیالې دروتی شي پرونی غونډې ته ویل چې متحده ایالات په افغانستان او پاکستان کې د دشتلې ته د خلکو د استخدام لپاره اندېښنه لري. د دشتلې په تیرو تباد دریو کلونو کې چې طالبان به پر افغانستان واکمن شوه دي د لیندې پر یوې اجتماع د طالبان د حکومت د کډوالو او رستنګو چارو د سر راس وزیر خلیل رحمان قنی د وژنې په ګډون د غنو هغو عملو پر منلې ده چې ډیره انساني مرګ شوبلې اړولې ده. په ملګر ملتونو کې د روسي سفیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د اجتماع خراسان څنګه فعالیتونه تصادفي او بې دلیل نه دي. وایسلین بنزیا په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بیګانه غونډه کې دا وکړه چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې له امریکا پاتې شوی وسلو ته د دیش په څیر د ترګرو ډلو د لاسرسي مخه سمه نه درېولې. هغه زیاته کړه چې له افغانستان د ناتو په وتلو کې ګډوډي د دې سبب شو چې ګړې وسلې پاتې شو بل اخر د دیش لاستول ویږي. د ملګر ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان په اړه په ځنګړې غونډه کې پر دې باس وشي چې دایشت افغانستان او سیمې لپاره یو ترهګریز ګواښ دی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه وخت په خیر. زه فرشته صحه کیمه. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. خبرونه د 15 دقیقې بحث په دې خبرونه کې به په دې بحث وکړو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د فبرورۍ 10 په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه لري. په غونډه کې به د اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستي راپور چې وړاندې خبر شوی خبري او بحثونه وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر راپور کې چې د 13 جنوري میاشتې په 1 مخبور شو راغلی چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورهاخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. په راپور کې همداشان راغلی چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د پروپاګاند څنګه په پراخه توګه فعال پاتې شوي او لا هم پام وړ نقد پیسې د دوی د لاسرسي لپاره هلته شته چې د اټکل له مخې یوازې په عراق او سوریه کې د پیسو اندازه شاوخوا 10 میلیون ډالر ته رسیږي. د اسلامي دولت خراسان څنګه یادایش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستي راپور کې همداشان د طالبانو د حکومت د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی باندې د ځانمرګ بریټ چې مسولیت یادایش منلې وو یادونه شوې ده. ویل شوې چې کېدایش یادایش په دا بریټ د طالبانو هغه اېدا تر پوښتنې راولي چې وایي په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی. قدرمنو اوریدونکو خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرون کې را سره قدرمن میلمانه هم شته د سیاسي چارو شنون کوي هر یو استاد نصر الله ستانګزی او همداراز نثار احمد شیرزای صاحب را سره خبرون کې میلمانه دي. هر دواړو میلمانو ته خبرون ته خر اغلاست ویم. ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله. ورزو په سر کې ستانګزی صاحب کتا سورته وایي چې څنګه چې په دې راپور کې هم ویل شوې دي طالبانو په کراتو د داعش حضور په افغانستان کې رد
کړی دی او دوی ویل چې مونږ د دایش ډال یا د خراسان ډال مونږ زپلې ده. خو بیا د غدریو کلونو کې په افغانستان کې پیخي کیږي حمله کیږي لکه ورستۍ حمله د یو وزیر وجل کېدل او بیا پړې د دایش ډلې په غاړه اخیستل دغه ټوله په څه معنا د تاسو څنګه ارزوي د دایش حضور په افغانستان کې په کومه کچه کې ده؟
سلامونه خور تاسو ته شریف صاحب ته او درنو اوریدونکو ته. مو د شک نشته چې په افغانستان کې نه یوازې د دایش ډله بلکې مختلف نورې تروریستي یا حداقل د تروریستي او افراطي افکارو مرتبط ډلې حضور درلودلی ده او حضور لري، اما په مختلفو کچو. دا یوازې په افغانستان کې نه، متاسفانه دا یوه شبکه چې فعاله ده د منځني ختیځ نه راشروع او تر پاکستان او حتی تر هنده پورې په دغه سیمو کې دوی تیت او پراک خپاره دي او فعاله دي. طبیعي ده چې دغه وخت نه چې وروسته طالبان قدرت ته رسیږي د هغه مفکوروي تضاد او اختلاف له کبله چې طالبان د داعش سره په فکري لحاظ لري، شک نشته چې طالبان هڅه کړې ده چې داعش ډله وځپي او کله کله یې هم ځپلې ده او ممکن فعالیتونه یې محدود شوي وي. اما دغه ادعا چې نور داعش په افغانستان کې نشته یا په سیمه کې نشته یا نور تروریستي ګروپونه فعال نه دي، دا ډېر واقعیت نه لري. لکه چې تاسو په خپل خبر کې ورته اشاره درلوده، داعش ډله په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په تېرو درې کالو څو میاشتو کې په مختلفو تروریستي عملیاتو لاس پورې کړی او تر ډېره حده پورې هغه خپل اهداف هم ستاین کړي، هغو ته رسیدلي دي. نو دا د ښیي چې داعش یا په ورته نورې مشابه ډلې فعال وي. دلته یوه بله نقطه هم زه غواړم ارزو کوم چې کله کله طالبان هم ادعا کوي پاکستان چې خپله په اصطلاح د تروریستي ګروپونو په سیمه کې تروریستي ګروپونو زیږنتون پېژندل کېږي او له دغو ګروپونو سره یې له پخوا نه ډېرې اړیکې درلودلې دي یا یې لري، دوی هم کله کله د خپلو ګټو دپاره ممکن پر مختلفو القاب لاندې یا حتی له داعش یا نورو ډلو سره په همغږۍ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې د افغانستان د بې ثباتۍ دپاره یا د امتیاز د اخیستو دپاره یا حداقل اوس طالبانو سره ځینې اختلافات لري، د هغوی د لاسته راوړلو لپاره هم د دې ګروپونو استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه استاد، بیرته به تاسو ته راوګرځو دا چې څنګه کولای شي طالبان دغه ډله وځپي یا د دې واک دوی لري او یا هم دومره قوت دوی لري چې دغه ډله وځپي او کنه. د سوال ته به بیرته راوګرځو، خو ارزو شیرزي صاحب ته، شیرزي صاحب تاسو راته وایي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د راپورونو پر بنسټ ویل کیږي چې د طالبانو پر مینځ کې خپل منځي اختلافات مخ په زیاتېدو دي، تاسو څه فکر کوئ دغه اختلافات هم کیدای شي د داعش غوندې تروریستي ډلو د پاره زمينه نور هم مساعده کی، یعنی دغه ډلې هلته لا زیات شي په ټوله کې کراته دا وایي چې آیا د دوی خپل منځي اختلافات هم په دې کې رول درلودلی شي؟
سلامونه ونې کړي تاسو ته ستانګزي صاحب ته، تخنیکی همکارانه او څوک چې دونګه غاغوري. ګورې د کله چې طالبان راغلي د افغانستان کې د داعش د لپاره دلته ډېر لوی تبلیغات خپل طالبان شروع کړی ده. تاسو چې د طالبانو د خپل منځي اختلافات یاد کړئ، دوی منځ کې خپل ځان یو بل سره دښمني لري، یو بل تروري وجنی او د والته د معدنونو خبره ده، د پیسې چې راځي، د دوی ارتباطات چې بعد استخبارات سره ده، د خپل منځي جګړو دوی هم چې یو بل باندې بریدون کوي، دوی هم پرې اچي په داعش باندې. دا هم انکار نه کوي چې داعش شته، داعش فعال ده او د داعش د فعالیتو د پاره خپل طالبان لاس لري. د طالبان یو بل پروژه هم دا چې دلته په افغانستان کې او په منطقه کې داعش د پاره لار واره کی لار جوړ کی او داعش د پاره دلته دوی خپل دغه د افغانستان د مدنیات د پیسې نه د کوم پیسې چې راځي د افغانستان د خلکو د مالیات نه د اقتصاد نه دوی ګټه اخیسته دوی خپل د داعش د لویدو لپاره دوی ډیر کلک کار کړی د په دغه درې نیم کال کې دا چې طالبان وایي چې مونږ د دلته داعش ځپلی ده او داعش نشته دام یو فریب ده یو دروغ ده طالبان د طالبان بل نوم داعش ده د طالبان او القاعده دلته ګوري القاعده تر ټولو نه لوی ده القاعده دلته د دوی د مور په حیثیت یا د پلان جوړور یو ګروپ په حیثیت دوی ته پلان ورکوي که طالب ده که داعش ده که هر څوک نور تورستي ډلې ده دوی اصلي بنیانګذار القاعده یا د دوی پلان جوړون کې اداره عمل هغه القاعده ده د القاعده نو موست دوی نه اخلي په دې چې ټوله دنیا پوهیږي ټوله نه القاعده ډیره لویه کارونه کړې ده ډیره قوت لري او داعش لپاره چې دوی نوم اخلي د داعش نوم استعمالوي معلومیږي چې دوی خپله د داعش د جوړولو کېدو لپاره ډیر لوی کار کړی ده د داعش د سربازګیری جلب جذب لپاره دوی کار کړی ده ښکارا معلومی او پاکستان هم په دې کې ډیر لوی لاس لري پاکستان د دغه د داعش د جوړولو لویولو دپاره یو لویه پروژه نوې اخیستې ده مونږ ګورو چې د پاکستان استخبارات په دې کار کې ډیر لوی لاس لري اکثر د داعش د شاخې خراسان چې ده د دې قومندانان او لیدران چې ده دغه پاکستانیان ده اعظم ډیره پاکستانیان ده او مخکره معلومیږي چې د داعش د نوم نه دوی استفاده کوي او داعش یو بله وظیفه ده لپاره په منطقه او په افغانستان کې دوی خپله آماده کوي چې دې کار کې پاک د طالبانو ډیر دوچت مخکره معلومیږي چې ډیر دوچت لوی لاس ده
مننه شیرزای صاحب استاد څنګه تاسو تر ازو کډاره ته وایي څنګه چې شیرزای صاحب نه هم د پښتنه وکړه کته سو هم را ته وایي لکه په راپور کې د ملګرو ملتونو په دغه غونډه کې هم په دغه اړه دوی بحث کوي د طالبانو پر سطح د دوی د حکومت په سطح یو وزیر وژل کیږي او بیا دغه د وژلو پړه دوی په داعش چې یو داعش ډلې هم منی بل خو ته بیا د راپورونو پر بنسټ دا ویل کېده چې خپل د طالبانو په منځ کې د اختلاف افات پر بنسټ دغه سی او پی خرمایسته شوه ده خو دوی بیا په نړیواله کچه وای چې دا داعش باندې چی نو په افغانستان کې د داعش حضور څومره تهدید زیات دی لکه د یو وزیر وجل کېدل دغه تاسو څومره غواخی چې دغه د داعش ډلې حضور په افغانستان کې خپل افغانستان ته شاو خو د سیمه منطقې ته څومره غواخونکو حالت دی
ګورې کله چې ملګری ملتونو سازمان دی هغه اصول و لمخه لحظه میکانیزمون و مقررات و لمخه ملگورو ملتو هر سازمان یا هر رکن کلتی پیو موضوع بانده بحث کهوی یا اخفل آجندا که داخلوی اوگوی دفکتون و دلائل و شواهد و موثق و مدارک و پر مبنا موضوع آجندا تا داخلوی ملگورو ملتو نه به هغر چانگرو روشونو او لارو نچلریه قضایا پا مستقیم دول یا غیر مستقیم دول سیری تحقیقی کوی او گروست پخوی او آجنده که شامله ای برای که بده که هیچ شک نسته چه دلکه تروریستی گروپو نفعال دیل اغیر جمله نه به داعش ده خراسان چانگه دوی فعال دی دوی پا دول حضور فعال دی پا افغانستان که کم گوران دلک چه لارسو کلا چه داعش پلومری زل که پا دوزر او مواتم کال که شکل نیسی پا منزنی خطیس که دا لره افغانستان ترازی پا مغا جمهوریت پا دوری که دوی دلتا جلب و جست که بلاخره دی و فعال تروریستی گروپ پا شکل ربرسی رکی خصوصا کلا چه داعش پا عراق که او یورست پا سوریه که ځپل کیږي دوی کړه کوي افغانستان او د دوران د کرخې غاړه ته دلته دوی فعالیږي او بیا تاسو شاهدان یې چې د جمهوریت په دورې کې موږ دوه ډېر عمده ټکې درلودلې یو دا ده چې طالبانو خصوصا د مشرقي د شینوارو په ولسوالیو کې د طالبانو او د داعش ترمنځ ډېر خونړۍ جګړې وشوې چې افغان حکومت هم دا په هغه وخت کې
په دغه عملیات کې په اصطلاح د دوی په ضد داخلو طالبان د افغانستان له مختلفو سیمو ورغلل او داعش هلته وځپه تر یو حدودو پورې هغه جبهیي جنګ یې ورته وځپه او دوی راغلل په تروریستي فعالیتونو ښارونو ته مراجعه وکړه او یو ډول نمایشات او تبلیغات یې ډېر شدید وکړل. وروسته د هغه نه تاسو ګورئ چې د داعش په زرګونه تنه د افغانستان په جمهوریت اسلامی جمهوریت په محابس کې وو. کله چې طالبان راغلل هغوی خوشې شول، هغوی یو مجهزه نیرو ده. او بل خبره دا ده چې په فکري لحاظ داعش یو ځان د بیل فکري خط لري او هغه تبلیغي هره ورځ لکه چې تاسو وویلې دوی مختلفې منابع لري تمبیدیږي. بناً ملګری ملتونه چې کله په خپل راپور کې دا خبره راوړي چې طالبان یو وزیر وځول کېږي، دا په موثقو دلایلو راوړي. په دې کې هم شک باید ونه کړي چې داعش د یو تروریستي ګروپ، چې د هر تروریستي ګروپ خصوصیت دا ده ممکن د طالبانو په منځ کې هم نفوذ ولري او حتی د طالبانو په منځ کې د اختلاف د رامنځته کولو لپاره هم هڅې وکړي. دغه ټول ټکو ته پام کړه درلودلو سره داعش یو تهدید ده. دا او تاسو سوال دا چې دا څنګه کنټرولېدای شي یا څنګه مثلا د دوی تهدید کمېدای شي، د هر منفي پدیدې د له منځه وړلو لپاره بستر غوښتل کېږي. طالبان متاسفانه د افغانستان د اکثریت خلکو ملاتړ له ځانه سره لري. په نړیوالو مناسباتو کې په نه داخلېږي یا دغه ظرفیت نه لري چې ور داخل شي. په سیمه ایز لحاظ دوی نشي کولی چې له ګاونډیو هېوادو سره په همغږۍ کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره په اصطلاح توافقات ته ورسیږي. خپله دوی په نړیواله سطح تر شک لاندې دي او همداسې هم وچ دوی خپله ډېر تروریستي اعمال کړي دي. دوی کرکټرونه تروریستي وو. بناً دغه ټکو ته پام کړه درلودلو سره دا ساده نه ده. ما مخکې د خپلو خبرو په سر کې هم عرض وکړ چې د داعش د زیږون دپاره لویه ساحه، پراخه ساحه هغه پاکستان ده چې پاکستان په دې کې لاس لري. حتی استخباراتي سازمان په کې لاس لري. د تروریستي ګروپونو تجربه ښودلې ده چې د پاکستان له تاسیس ده بیا تر ننه په تېره بیا د ثور د کودتا نه وروسته پاکستان په منظم او سیستماتیک ډول د دو هدفونو د ویستلو لپاره، هند او افغانستان لپاره، په معمولي ډول تروریستي ګروپونه زیږولي دي، تولید کړي دي او د خپلو هغه استخباراتي ګټو دپاره. بلان دغه ټول تهدیدات دا په سادګۍ له منځه نه شي تللی. دا یو قوي متمرکز دولت غواړي، دا یو پیاوړي پالیسي ګانې غواړي، دا متخصصین غواړي. باید د تروریزم د له منځه وړلو لپاره علم دا وایي چې اول د تروریزم د افکارو ځپل، د اکستریمیستي یا افراطي افکارو له منځه وړل. طالبان په خپلو دغه اقداماتو چې هره ورځ یې کوي او هره ورځ مدرسې جوړوي، په هر کوڅه او کلي کې جوړوي، د توجه ولري چې طالبان ظاهرا فکر کوي چې دغه مدرسې د دوی په اصطلاح عسکر دي او سبا به دوی د افکارو ملاتړ وي. په دغه مراکزو کې، په دغه مدارسو کې د احتمال شته چې تروریستي افکار وده وکړي او لګل جمله نه داعش مشابه افکار راوزیږي او د افغانستان د راتلونکي لپاره د ډېر خطرناک.
مننه استاد. څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه دې ته چې خپل د طالبانو فکر لار او یا هم دوی کړنې شاید د دې باعث شي چې افغانستان د طالبان د داعش ډلې د لپاره یو ښه ځای، یو ښه ځای وي چې دوی پکې فعالیت خپل زیات کړي. دغه ټکی تکرار شو چې طالبان تر اوسه پورې په نړۍ کې د نړۍ په سطح نه دی پیژندل شوی، دوی یو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دوی خپل یو حکومتي تګلار نه لري چې نړیوال ورسره اړیکې ټینګ کړي. دغه ټکی څومره د پدی باندې تاثیر کوي چې دغه وسلواله ډلې په افغانستان کې نفوذ ډیر کړي او سیمه ته خصوصا خپل افغانستان ته د دغه وسلواله ډلو لکه داعش غوندي خطر به څومره زیات وي؟
دلته زه عرض کوم چې څو ټکو ته. اول ټکی دا ده چې تروریزم یو پدیده ده، یو سیاسي نظامي پیچلې پدیده ده چې د ارتباط دوګونی برخوردونه کیږي په سیاست کې د اوس په نړیوالو مناسباتو کې. کله کله متاسفانه ځینې هیوادونه، حتی ځینې دولتونه، ځینې مشهور دولتونه، ځینې لوی دولتونه د دغه تروریستي ګروپونو نه په استفادې سره غواړي خپل اهداف ته ورسیږي، یا حداقل خپل دښمنان په مناسب نړیوالو مناسباتو کې تر فشار لاندې راولي. بل دا چې بل ډېر عمده کې دا د عوامه بین المللي ذهنیت دغه ده چې تروریزم چې په هر ډول او هر بڼه وي، د هر هېواد په یو څنډه کې فعال وي، هغه نړیوال تهدید ګڼل کېږي. د همدې لپاره بین المللي سازمانونه په جدیت نظر ورته کوي او په جدیت څاري. د تاسو سوال په ارتباط چې د طالبان حکومت لا توس په دې هېواد نه پرسپکت د پیژندل شوی، نو دوی به وکړی شي بل نړیوال همکاري دغه پدیدې سره وجنګیږي په هیڅ وجه نه. اوله خبر دا ده چې لا توس پورې هم یو د دلیل نه پیژندلو د طالبانو همدغه چې لا توس هم دنیا او عامه ذهنیت پر نړیواله سطح فکر کوي چې خپل طالبان تروریستان دي. بلان یو دلیل دا ده چې دوی پر رسمیت نه پیژندل کېږي. د نور عوامل تر څنګ چې مثلا دوی نړیوال قوانین نه مني، مثلا تاسو ګورئ چې یو شر دوی تر وخته کې خودل کېږي چې تاسو بشري حقوقو ته درناوی وکړي، تاسو بین المللي موازنه ته درناوی وکړي، تر څو د رسمیت پیژندلو مسله حل شي. او طالبان د هر ورځ په تیرېدو سره دغه ټکی نه مسافه اخلي، واټن اخلي. دا د دوی د مشروعیت نه پیژندلو یو عمل دا ده چې لکه چې ما ارزو کړي چې دوی تروس پورې هم د تروریستي ګروپونو سره تماس لري، لګلې جمعې نه ویل کېږي چې القاعده سره لا تروس پورې هم طالبان فعال روابط لري. نو کله چې پرسنل ته نو پېژندل شي بین المللي همکاري وجود نه لري. تروریزم داسې یو پدیده نه ده چې په یو جغرافیک محدود شي، هغه سرحدات سیري نور هېوادو ته ځي، نور ځایو کې دوی لکه یو شبکې غوندې په نړیواله کچه فعالیت کوي. بناءً کله چې طالبان له نړیوالو ته خپل ځان تثبیت نه کړي چې د یوې ډلې یا یو ګروپ یا یو حکومت په شکل بین المللي موازین مني، دنیا له دوی سره د تروریزم په ځپلو کې هم همکاري نه کوي. او د تروریزم ځپل یو ضعیف حکومت فکر دی. طالبان حکومت له توانه جې خبره ده چې مبارزه ورسره وکړي.
ډېر زیاته مننه ستانګزی صاحب. شیرزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ څنګه چې ستانګزی صاحب هم اشاره وکړله، د داعش ځپل به طالبانو د پاره په دوسینی شرایطو کې چې د نړۍ تاون کومک دوی سره نشته، د داعش غوندې ډلې ځپل به دوی ته آسان کار وي؟
وګوره، اول دقت وکړئ چې داعش یا نور تروریستي ډلې کوم ځای نه پیدا شو. دوی ټول افکار یو ده، خو یو داعش نه ده چې د افغانستان د پاره یا منطقه یا دنیا د پاره دوی ګواخوي. درویش تورستی دلی چې اوس د طالبان تر واکمنۍ لاندې فعالیت کوي په افغانستان کې، دا یو لویه ګواښ ده. او دا ګروپونه کوم ځای نه پیدا شو، جهاد چې په افغانستان کې شروع شو، دا ټول که القاعده ده، که داعش ده، که نور تورستی دلی ده، که طالبان ده، ټول د جهاد د پروګرام د پروژې نه پیل شوی ده. د دوی افکار، د تګلارې ټول یو ده، خو مختلفو وختونو کې دوی لوی استخباراتونه دوی کاراولی ده. که دقت وکړو چې کوم وره وخت نه چې طالبان راغی په افغانستان کې، در نیم کاله مخکې د داعش خبره نه و. هغه وخت د پاکستان او د طالبان ترمنځ دوستي هم ښه و، د استخبارات رئیس هم راتله او تله، او د دوی ډېره دوستي و په لویو سیژونو. د دوی دپاره پاکستاني لیدران لابیګري هم کوله. کله چې د داعش نوم پیدا شو، د طالبان او پاکستان ترمنځ یو جعلي اختلافات پیدا شو. معلومیږي چې پاکستان د داعش جوړولو لپاره، لویولو لپاره، او د طالبانو په مرسته بله پروژه نیولې ده چې دوی یو جعلي دښمني ښودلې ده چې موږ دښمني لرو، او د داعش نوم هر وخت دوی کاروي. دوی چې ما مخکې وایي چې دوی خپل اختلافات لري، یا د حقانی وژل کېدو، د خیل رحمان حقانی وژل کېدو، د دوی خپل ذاتي دښمني وو او پرې واچوله په داعش باندې او نور هم داسي هر کار چکیږي په کابل کې په افغانستان کې دوی اچي په داعش کې څوک پويږي څوک ثابت ای چې دا داعش کړی د داتول کارونه خو دوی د داعش نوم په خپل لوی او دام ډیره مشكله ده چې مونږ وای چې طالب او داعش بیل ده همدغه طالب داعش ده داعش همدغه طالب ده دوی بس نمونه بدل ده او استخبارات دوی د نمونه په بیل بیل موضوعاتو دوی ګټه اخلي او دا چې مونږ ګورو چې همدغه مخ کې وای چې القاعده ډیره لوی یو ډلې ده شورای امنیت راځي د داعش په خاطر یو کانفرنس جوړوي ولې د القاعده لپاره نه جوړوي ولې د طالب لپاره نه جوړوي ولې نور ډلې ده چې دوی لپاره نه جوړوي معلومیږي چې شورای امنیت هم دا د استخباراتو لاس پوڅه ده چې د دوی په نفع دوی کاری شورای امنیت دوی کاری او غیر مستقیم د داعش د لوی دولو لپاره دغه شورای امنیت هم او لوی استخباراتونه هم لاس لري تبلیغ کی غیر مستقیم ولی نور توریستی دل دوی خطرناک نه ده داعش دلته په افغانستان کې د لوی وکه په سوریه او په آسیا په شرق میانه کې هغه وخت ولی داسې یو ناس دوی جوړ نه کړل دوی معلومیږي چې داعش یو لوی نور وظیفه ته دوی آماده کوي او داعش د لپاره دوی خپل تبلیغات کوي او طالبان که دای وای چې مونږ داعش ځپلی ده او همدغه طالبانو د دلې نه او په دغه ډیر نیم کال کې د دغه افغانستان د مدنیاتو نه پیسې چې راغی دوی ګټه واخیستله داعش ډیر لوی کړه او همدغه لارې نه دوی داعش وړي آسیای میانه ته او داعش یو لویه وظیفه ته دوی آماده کړې ده او طالبان چې څو وایي چې مونږ داعش نه یو دوی طالبان او داعش افکار یو ده کړنه یو ده دوی برخورد یو ده که داعش ګواښ ده خو طالب هم ګواښ ده طالب د پاره ولې یو شورای امنیت کې یو ناس نه جوړوي
مننه شیرزای صاحب ستانګزای صاحب خبرونه وخت کم پدې د کپلانډو کې راته دا وایي چې آیا د دغه غونډې نوروسته یا نړۍ به طالبانو سره د دې مبارزې لپاره چمتو وي چې مثلا د داعش او یا نور وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره په دې چې سیمه نارام نشي آیا د دوی د ځپلو لپاره به نړۍ له طالبانو سره په کومک همکاري ته چمتو وي او کنه دغه جګړه به تنه خپل طالبان پر مخ بیا یو آیا دوی به دا امکان
ګوري دوا مسئلې باید پام کول په دوه خیز ډول دا اوس هم د سه هیوادونه شته چې طالبانو سره په همغږۍ په دغه اړه همکاري لري له غلې جملې نه روسیا دا خبره لري د هغوی د امنیت شورا او لوی منشي څوبسته مخ کابل ته راغی ایرانیان دا همکاري لري ازبکستان او سره لري حتی عربي هوادونه لکه امارات او قطر په دې ارتباط چې طالبان سره استخباراتي همکاري د اوس هم لري په دې ارتباط اما یو تازه خبر په ارتباط چې یو همغږي رامنځته شي او امنیت شورا په دې ارتباط یو پریکړه وکړي په لنډ زمانه کې چې ډېر ته خوشبین نه یم دغه غونډه هم ممکن دی او مصوبې په صادره دو په شکل وي نه دی او قطعنامې د صادره اولو پرېمان چې هغه بیا په ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې معمولا اجرایوي حالت نیسي دغه دومره به غښتلی نه وي چې د یو همغږۍ یا د مبارزې دپاره د یو پلاتفورم یا میکانیزمونو د جوړولو لپاره پکې بحث وشي په هر صورت بیا هم زه تکراروم چې طالبان لا تروس پورې دنیا کم مشکوکه ډله ده لا تروس پورې ډېر اعتماد ورباندې نشي کولی چې بیا د لویو پروژو لکه د تروریزم سره د مبارزې په مسله کې له دوی سره همغږي شي
ډېره زیاته مننه استاد تاسو نه او شیرزای صاحب تاسو نه په افغانستان کې د داعش ډلې د غواخونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه دنن او په همدې تړاو مونږ نن بحث درلو د 25 دقیقې بحث مو له ازادي رادیو نه اوریدل زمونږ ګران او قدرمن میلمانه هر یو استاد نصر الله ستانګزای او همدارس د سیاسي چارو شنونکو نصار احمد شیرزای صاحب را سره په خبرونه کې میلمانه وو تاسو زموږه کلا ازادي رادیو نه د ډیر زیاته مننه چې تر دې د مرا سره وي
ځنې په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه وکي او کتل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په پښتون ته به جوابونه راکړي
یو څه د لیک په څیر د سیاست اجتماع شکر دا خونه خدای ورکړی دا لښتما ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.